라디오. 라디오 아사디.
د ازادۍ راډیو د نن ورځې خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن دوشنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د کب یهود 15مه ده چې د 2018 میلادي کال د مارچ له 15مې سره برابر ده. د ازادۍ راډیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار د سازمان یوه چارواکي وایي لا هم طالبان په خپلو زندانونو کې بندیان شکنجه کوي. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. په کابل ښار کې تیر ماښام غبرګو چاودنو درې کسان ووژل. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې دریو شل اووره سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. او په میانمار کې پرون پر مظاهرهچیانو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. په کابل ښار کې تیر ماښام غبرګو چاودنو درې کسان ووژل او 12 تنه نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قمندانې ویان فردوس فرامرز تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا چاودنې د کابل ښار په دریمه او شپږمه امنیتي حوزو کې وشولې. فرامرز ویل چې د کابل په پولیسوخته او سرکاري سیمو کې پر دوو ټونس ډوله موټرو د مقناطیسي ماینونو چاودنې وشوې. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ښاغلی فرامرز ویل چې د دواړو پیښو په اړه څېړنې روانې دي. په هلمند ولایت کې یو مدني بنسټ د جګړې له ښکېلو خواوو د افغان وژنې د روانې لړۍ د بندېدو غوښتنه کړې. په لښکرګاه کې د پایوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشار ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی دا غوښتنه پرون په یوه لویه غونډه کې وکړه. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په هلمند کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي په ځواب کې له څه ویلو ډډه وکړه. د ناامنیو په دوام د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12مه په مرکز لشکرګاه کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. په دې وروستیو کې د هلمند تر څنګ په کندهار او اروزګان ولایتونو کې هم د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په زابل کې د توري په نوم د یو بند د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د زابل د مرکز کلات په 4 کیلومترۍ کې د دې بند د جوړولو چارې نږدې 2 میاشتې مخکې پیل شوې. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان خپلواک نظام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دغه بند موسمی سیلابونو د کنټرول د کرنیزو ځمکو خړوبولو خلکو ته د کار پیدا کولو د دې ترڅنګ د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو پیاوړتیا په موخه جوړیږي. په دغه بند به 2 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې 870 هکتاره کرنیز ځمکه به خړوبوي. د دې ترڅنګ به 1.8 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کوي.
د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي دا بند چې 4.5 زره کورنۍ به ګټه ترې واخلي په زابل کې د اوبو د سطحې د لوړولو لپاره ډېر ګټور تمامیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې 3 شل اووریزه سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. دواړه هیوادونه به له 2 ټیسټ لوبو وروسته په خپلو کې لومړۍ شل اووره مسابقه د چهارشنبې په ورځ وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل
لدی ورسته د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنز د افغانستان په قربتوب درې نړیواله شلوریزو لوبي تر سره شي چې دا لوبي د عربي متحده اماراتو په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې تر سره شي.
افغانستان له زیمبابوې څخه دوهمه ټیسټ لوبه پرون د شپږو وکټو په توپیر وګټله، خو لومړی هغه ورته بایللې وه. لازادې رادیو خبرونه اوري. په میانمار کې پرون پر مظاهرهچیانو د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې 12 مظاهرهچیان او یو پولیس شامل دي. د راپورونو له مخې 14 مظاهرهچیان پرون د ینګون ښار په یوه غریب میشته سیمه کې او له هغه مخکې 3 کسان په نورو برخو کې وژل شوي وو. په میانمار یا پخوانۍ برما کې پراخې مظاهرې د تېرې میاشتې له پوځي کودتا وروسته پیل شوې. پرونی ورځ د فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې چې پوځي کودتا شوې او مظاهرې روانې دي، په دې هیواد کې یو له خونړیو ورځو بلل کېږي. دولتي تلویزیون وایي چې د اخوډه پر مهال یو پولیس هم وژل شوی. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د سوریې کورنۍ جګړه د اوسني عصر تر ټولو ناوړه بشري بحران بولي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د اونیزې دعا پر مهال وویل د دې کورنۍ جګړې د لسو کلونو پوره کېدل باید ټول وهڅوي چې د یو ځورېدلي ملت لپاره یوه هیله ورکړي.
راځي ټول په ګډه خدای ته د دعا لاس پورته کړو چې په شهید سوریه کې دا لوی کړاو هیر نشی او زموش پیوستون هیلی را ژوندۍ کړي.
د سوریه د بشری حقونو د څار ډله وایي چې تر 13 دسمبر میاشتې پورې په سوریه کې 3,013 کسان وژل شوي، چې له دې ډلې 1,419 تنه ملکیان دي. او د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون یک شنبه سپارښتنه وکړه چې د کورونا وایرس پر ضد د استرازینیکا واکسین لګول د لنډې مودې لپاره وځنډول شي. د دې واکسین په اړه په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په ناروې کې تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو سبب شوي دي. د آیرلند د روغتیايي ادارې مرستیال ډاکټر پرون وویل دا سپارښتنه وروسته له هغه وشوه چې د ناروې د درملو د تنظیم ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په ناروې کې تر لګولو وروسته په بالغو کسانو کې د وینو د غوټه کېدو سبب شوی. تېره اونۍ د ډنمارک، ناروې او بلغاریا په ګډون ګڼو هیوادونو د دې واکسین لګول وځنډول، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دا واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ کوم ارتباط نه دی موندلی.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 1. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 15. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 15. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 8.
ل ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. را سره وسې قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان یو چارواکي وایي طالبان لا هم زندانونه لري او په هغو کې بندیان شکنجه کوي. په نورو موضوعاتو کې، د کابل والی په پلازمینه کې د نشې توکو د خرڅلاو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت پر اقداماتو نیوکه کوي. په برېښنایي تذکرو کې د اقلیتونو د نمونو د لیکلو پلان یو لړ غبرګونونه پاره ولیدي.
موږ د دې لپاره ډیره زیاته مبارزه کړې وه چې د 14 قومونو نه علاوه نور قومونو قانوني حق دی چې په تذکره کې خپل د قوم نوم ذکر کړي.
د یمن رسمي پیژندل شوی حکومت ویلي چې له حوثي اغیانو څخه ډیرې سیمې بیرته نیولې دي. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونه تر پایه واورئ. د ازادي رادیو د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. همدارس په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي د افغانستان په هر سیمه کې د رادیو اوریدلای شي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان یو چارواکي وای وسلول طالبان له هم خپل زندانونو او توقيف ځایونو کې بنديان شکنجه کوي. په هيومن رائټس واچ سازمان کې د اسیا د برخې مرستيال مشر پاتریشا ګاسمن ازادي رادیو ته ویل طالبان له هم ګڼ پټ زندانونه لري. د طالبانو یو ویان د دې ډلې لخوا د بنديانو د شکنجه او د پټو زندانونو د لرلو ادعا رد کړی ده. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ یو چارواکي وسلول طالبان تورنوي چې پټ زندانونه لري او خپل بندیان په بیلابیلو بڼو سخت شکنجه کوي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیال مشر پاتریشا ګاسمن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه ډول پټ زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان د رواني کشالۍ یو برخه ده.
موږ د دغو زندانونو په اړه چې طالبان یې چلوي توضیحات ورکړي. موږ له پخوانیو بندیانو او د طالبانو له جګړه مارانو سره مرکې کړي چې په دغو پټو زندانونو کې د شکنجې د ځینو مواردو په باب جزئیات ورکړي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې د اعتراف لپاره وهل ډبول شوي دي. په ځینو مواردو کې خلک د هغو کسانو د اعدامېدو شاهدان هم وو چې له دولت سره په تماس ټینګولو تورن وو. دغه ډول زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د شخړې یوه برخه ده او د طالبانو د ناکامۍ یوه بیلګه ده چې د شکنجې موارد ردوي، خو په څرګنده دا کار ترسره کوي.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو لپاره د مدافع وکیل د ګمارنې نشتوالی، د اعتراف لپاره د بندیانو ډبول، بیرول او په ځینو مواردو کې وژل هغه څه دي چې نړیوالو سازمانونو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوعات رد کړل.
دا خبر از بو کلک کړو موږ چې ډول پټ زندانونه نه لرو او د زندانونه نه لرو څخه شکنجه څوک ور زندانونه کې ټول کړو وړ د شریعت برابر کیږي او د محاکم لپاره کړو څوک زندان ته لګیدل کیږي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما تیره میاشت په یو مفصل راپور کې د افغانستان په دولتي زندانونو او توقیف ځایونو کې هم د بندیانو وضعیت ښه نو بللی. هغه راپور له 1450 بندیانو سره د افغانستان د څلورویشتو ولایتونو په درشپېته زندانونو او د ازادۍ د سلب په مرکزونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو سوی وو. په دې راپور کې له بندیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجې اندازه 13.3% شول سوی چې د 2018 او 2013 میلادي کلونو پرتله ډېر لږ کموالی شي. په هغو کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له بندیانو سره د بد چلند فیصدي 1.2 شول سوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره میاشت ویلي چې دوی د بندیانو د شکنجې د مخنیوي هڅې ګړندۍ کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له یوه کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې ده، خو وزارت وایي چې دوی به بیا هم د بندیانو او توقیف سویو د شکنجې موضوعات تعقیب کړي. د افغانستان زندانونه وخت نا وخت د بندیانو د اعتصابونو یا هم شخړو شاهدان وي. وړ مشپه هم د کابل په پلو چرخي زندان کې د بندیانو ترمنځ شخړه کې چې علت یې نه دی روښانه سوی لږ تر لږه د یو تن د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل والی په پلازمینه کې د نشې توکو د خرڅلاو پرځت د کورنیو چارو وزارت د نشې توکو پرځت د مبارزې د موینیت پر اقداماتو نیوکه کوي. محمد یعقوب حیدری پرون یک شنبه په یو غونډه کې چې د آشنا ټلویزیون لخوا د نشې توکو پرځت د مبارزې په برخه کې د رسنیو د ونډې په نوم جوړه شوې و وویل پولیسو په دې برخه کې لازم عملی اقدامات نه دي کړي، خو د کورنیو چارو وزارت د مبارزې د نشې توکو پر ضد مبارزې موینیت دا تورو نردوي.
د کابل والی د کورنیو چارو وزارت د نشې توکو سره د مبارزې موینیت پر کارونو د نیوکه ترڅنګ وایي یاد موینیت په کابل کې د نشې توکو د عمده پلورونکو په نیولو کې پاتې راغلی دی. محمد یعقوب حیدری د هغو سیمو په اړه چې نشې توکي پکې خرڅیږي وویل
کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې تر جدي نیوکو لاندې دی. موږ ټول پوهیږو چې په هوټلو کې څه تیریږي. د نشې توکو عمده خرڅلاو پکې روان دی، کسان مشخص دي خو پولیس نه نیسي. زه نه پوهیږم چې له نشه یي توکو سره د مبارزې موینیت په څه اخته دی.
ښاغلي حیدری ټینګار وکړ چې د نشه یي توکو د خرڅلاو د مخنیوي په خاطر جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د کابل والی دا خبرې د یک شنبه په ورځ په یوې ناستې کې چې د آشنا تلویزیون لخوا د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو د ونډې په نوم جوړه شوې و وکړې. په دې ناسته کې د روغتیا وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز، د کورنیو چارو وزارت او ځینو نورو سټونو مسولانو هم غډون کړی وو. د امریکا غغله نشئی توکو سره د مبارزې پروژې مسول رحیم ګل ساروان وای د دې ناستې مخه له نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې د بنسټونو د راپورونو خبرول ستونزې او د هڅو بیانول دي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې برخې مسولین وای پولیسو د نشئی توکو قاچاق کوونکو او تولید کوونکو پر وړاندې اغیزمنه مبارزه ترسره کړې. د کورنۍ چارو وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې موینیت ملکی مرستیال فاضل وسی مجاهد وای
پولیس موینت مبارزه
علی په کورانه او چار وزارت له نشئی تو کو سره د مبارزې موینت په غوڅ سمیمانه متحدانه ډول تل حادثه کړي او هیڅ کله آرام نه دی کړي بلکې دوی هر وخت هر ځای او هر غړي حادثه کړي چې خپل مبارزې ته دوام ورکړي
دوام بته
نو موړي د دې موینت تل سره وړنو پاړ اول په تیر یو کال کې نګری 3200 دوه عملیاتونه تر سره شوي چې په پایله کې یې 3300 بیا کسان نیول شوي د نشئی تو کو 22 لابراتوارونه د الکولي مشروبات او ولس کارخانی او د نشئی تو کو یو وش زیر ملمن زوړل شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له نشئی تو کو سره د مبارزې برخه د 2000 کال سروي خي چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې 223 زره هکتار ځمکه کوکنار کې خت شوې دي
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو خدا شیبه نړیوالو رسنیو ته د کتنې برخه لرو چې اجمل اند اوروي
له واشنگتن خبریدونکو هیل ورسپانې د افغانستان پر روان وضعیت بحث کړي په دې ورسپانې کې د خبرې شبي ویل کېنې لیکوال وای جو بایدن د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د افغانستان له کړکیټ سره مخ دی هغه پوښتنه کړې چې امریکا باید په افغانستان کې له خپلې اوږدې جګړې پخا وباسي لیکوال استدلال کوي چې امریکا افغانستان پرېږدي په دې هیواد کې به شل کلنې بریاوې له خطر سره مخ شي په لیکنه کې وړاندې د ځینو بریاوو لکه د ښځو د حقونو یادونه شوې لکه ویل شوي چې اوس 3.5 میلیونه افغان نجونې ښوونځیو ته ځي چې دا د 2001 کال په مقایسه اویا چنده لوړ شمیر دی لیکوال وایي که طالبان بیا واک ته ورسیږي هغه څه به چې دا یې په افغانستان کې بریاوې بولي له منځه ولاړې شي تر دې مخکې د افغانستان د مطالعې په نوم یوې ډلې ویلي و چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د امریکا افغانستان سیمې اوان طالبانو په ګټه نه دي له طالبانو سره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د هوکړې له مخې چې د 2000 میلادي کال فبروري کې په دوحه کې لاسلیک شوی وه که چیرې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د بین الافغاني خبرو د پیلولو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخو کې په خپلو کړو ژمنو ودرېږي نو باید تر راتلونکې مې میاشتې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي له هغې وروسته یو شمېر افغان او امریکایي چارواکو ویلي طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی او د القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي واشنگتن پوسټ د افغانستان په اړه پر یوه بله مسله لیکنه کړې ورسپانه وایي د افغانستان حکومت د 12 کلنۍ څخه د پورته نجونو زده کوونکو لخوا د ترانو په ویلو بندیز لګولی واشنگتن پوسټ په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې د نجونو زده کوونکو لخوا یو کمپاین ته اشاره کړې چې پکې د ښوونځیو ترانې او سندرې وایي او په خپلو ټولنیزو رسنیو یې خپروي د افغانستان د پوهنې وزارت 13 اونۍ ویلي و چې دا بندیز د کورنیو په غوښتنه نه لګولی دې پریکړې د بشري حقونو د سازمانونو او د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو انتقادونه راپورته کړل د افغانستان د پوهنې د وزارت د ویاندې نجیب آریان له هغه پیغام چې د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته استولی ښکاري چې له سختو انتقادونو وروسته د افغانستان د پوهنې وزارت له خپلې دې پریکړې په شا شوی دی آریان ازادۍ راډیو ته وویل دوی د زده کوونکو جنسیت ته له پام پرته د هغوی پر فرهنګي او سپورتي فعالیتونو هیڅ ډول بندیز نه دی لګولی او نه پرې د بندیز نیت لري اغلی آریان په دې مناسبت د کابل د پوهنې د ریاست د خبر شوي مکتوب په اړه وویل چې دا مکتوب د وزارت د دریز استازولي نه کوي او دوی په دې اړه چې ولې داسې مکتوب خپور شوی یا صادر شوی څېړنې پیل کړې
ازادي راډیو او ریچه په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو ادارې د پریکړې چې د اقلیت قومونو نمونه هم په بخښنۍ تذکرو کې ځای پر ځای کوي یو لړ غبرګونونه پرولې دي د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله او د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني پر دې پریکړې انتقاد کړی خو د ملي احصایې او معلوماتو ادارې ویلي د لست د قومونو د مشرانو په غوښتنه او په افغانستان کې د نافذه قوانینو په رڼا کې جوړ شوی دی په دې اړه نور جزئیات له کابل په دې راپور کې
د برېښنایي تذکرو د ویش او د دې تذکرو لپاره جوړ شوی قانون له پیل څخه په افغانستان کې له جنجالونو سره مل پروسه وه په تازه اقدام کې د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو ادارې په تذکرو کې د 450 قومونو د نمونو د لیکلو پریکړه وکړه چې دغه اقدام له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو ځینې سیاسي رهبران وایي دغه کار په افغانستان کې د یو شمېر لویو قومونو ویش په وړو قومونو دی خو ځینې بیا د قومونو د حقوقو د ټینګښت په معنا یې بولي د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د لویو قومونو ویش په وړو قومونو یو غیر علمي ګام دی ښاغلی عبدالله لیکلي په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال په لویو مسلو کې یووالي ته اړتیا لري د داسې مسلو مخه باید ونیول شي او افغانان باید یووالي ته راوبلل شي د جمهور رئیس دوم رستیال سرور دانش په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د قومونو پیژندنه مسلکی، علمی، تاریخي او فرهنګي کار ته اړتیا لري او دا کار باید دومره ساده او په بیړه ترسره نشي. ښاغلی دانش نن یک شنبه او ځل بیا په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې که هر تیروتنه او ستونزه په خپور شوي لیست کې شوي وي، اړوند ادارې د سمون لپاره اقدام کوي. هغه لیکلي چې حکومت هیڅکله هم داسې ګام نه پورته کوي چې د حقایقو خلاف وي. د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني هم د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې د ملي احصایې او معلوماتو ادارې دا ګام د هغه کړیو کار دی چې له مودو راهیسې د دې نظام د کمزوري او د قانونو ترمنځ د بې اتفاقۍ لپاره هڅې کوي. خو د افغانستان د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار شاه حسین مرتضوي د سیاسي رهبرانو د دې غبرګون په تړاو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا کسان وزارتونه، سفارتونه او نورو پوستونو ته د اشخاصو د ورپېژندنې پر مهال یوازې د خپلو زامنو نومونه وړاندې کوي. نوموړی وایي چې خلک باید نور د قوم په نومونو غولول شي او باید د قوم په نوم سیاسي سوداګري نوره ختمه شي. په افغانستان کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د یوې لمې په خپرولو سره ویلي چې دا پروګرام د هغه تحرکاتو دوام دی چې له څو مودې راهیسې د نظام د کمزوري کولو، قومي مسایلو ته د لمنې وهلو او یو موټی افغانستان ته د ګزار ورکولو په موخه د یو خاصې کړۍ لخوا پیل شوی دی. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي مشر عطا محمد نور او د مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود ویلي چې د ملي احصایې ادارې دا ګام د ملي یووالي روحیې سره په ټکر کې دی. دغه حکومتي چارواکو او سیاسي مشرانو د ملي احصایې ادارې د دې اقدام د سمون غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو اداره وایي چې دا اقدام د قومي مشرانو تر وار ور غوښتنو وروسته شوی دی. د دغې ادارې ویاند روبینا شهابي ازادي راډیو ته وویل
بر مبنای قوانین د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې کوم بندیز نشته. د افغانستان د سترې محکمې لخوا د اساسي قانون د څلورمې مادې دریم بند تفسیر شوی او وضاحت لري چې په تذکره کې له 14 ګونی اقوام پرته د نورو قومونو د نومونو لیکل قانوني ممانعت نه لري،
قانوني نه داره.
په ورته وخت کې د افغانستان د اقلیتونو د انسجام شورا رئیس احمد شکیب ثانی د یک شمې پورس په کابل کې وی خبري ناسه ته وویل چې قومي اقلیتونو د خپلو خارواندۍ د حقوقو په خاطر په برېښنایي تذکرو کې د خپلو قومونو د نومونو لیکل غواړي.
موږ د دې لپاره ډیره زیاته مبارزه کړې وه چې په دغه مبارزې په ترڅ کې په 1946 کال 15 میاشتې 16 تاریخ باندې د ویشتم قرار له مخې د سترې محکمې قرار مخته کوچ په سترې محکمې کې چې د 14 قومونو نه علاوه نور قومونو قانوني حق دی چې په تذکره کې خپل د قوم نوم ذکر کړي.
مخکې تر دې په برېښنایي تذکرو کې د ملیت او قوم د لیکلو په تړاو د جمهور رئیس تقنیني فرمان له توندو غبرګونونو سره مخ شوی و. جمهور رئیس غني د یو تقنیني فرمان په صادرولو سره 1993 کال کې د تصویب شوي قانون په 6 ماده کې د تعدیل غوښتنه کړې وه چې وروسته له ډېرو جنجالونو بیا دا تعدیلات د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا تصویب شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یمن هغه حکومت چې نړیواله ټولنه یې پر رسمیت پیژني وایي له حوثي اغیانو یې زیاتې سیمې بیرته نیولې دي. د حوثي اغیانو چارواکو دا خبره رد کړې. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان په یمن کې د یو بشري ناورین خبرداری ورکړی. سلیم محمد صالح په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د یمن د هغو حکومت چې نړیواله ټولنه یې پر رسمیت پیژني چارواکي وایي د دې ځواکونه توانېدلي په تیرو 4 ورځو کې له حوثي یاغیانو زیاتې سیمې بیرته ونیسي، خو د حوثي یاغیانو چارواکو دا خبرونه رد کړي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یمن د حکومت د ځینو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دولتي ځواکونو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې په غربي ولایت حجه کې د حوثي یاغیانو پر سنگرونو حمله پیل کړې او په عباس سیمه کې تر لاسو زیات کلی ونیول. دغه پوځي عملیات د هدایده اصلي بندر پر لوري د حرکت یو برخه ده چې یمن ته او یا فیصد تجارتي واردات او بشري مرستې له همدې لارې رسول کیږي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اجرایه رئیس ډیوډ بیسلی د ملګرو ملتونو په یو آنلاین جلسه کې په یمن کې د بشري ناورین په باب خبرداری ورکړ.
په یمن کې وضعیت غموونکی او دا په نړۍ کې تر ټولو بد بشری بحران دی. په دغه هیواد کې 14 میلیونه وګړي په واقعي معنا په اضطراري او بحراني حالت کې دي. 15 میلیونه نور خلک واقعا له قحطۍ سره مخامخ دي.
د یمن د حکومت چارواکو ویلي چې د تعز ولایت په مقبنه غرنۍ سیمه کې هم وسلوالې نشتې روانې دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله حوثي یاغیانو پرون یک شنبه په تاز ولایت کې پر یو شوونځي چې دولت پلوه ځواکونه پکې ځای پر ځای سوي وو توغندۍ ویشتلې چې 15 سرتیری یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د سیمې اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په کادا سیمه کې پر شوونځي د توغندۍ د لګیدو پر وخت درې ماشومان هم د پیښه ځای ته نږدې وژل سوي دي. پوځي سرچینو ویلي دغه شوونځی پخوا د هوسی یاغنو لخوا کارول کېدی، خو تېرې اونۍ د کادا سیمې تر نیول کېدو وروسته د یمن د حکومت ځینې پلوي ځواکونه پکې ځای پر ځای سوي وو. په یمن کې شخړې هغه وخت پیل سوې چې په 2014 کال کې هوسی یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي صنعا ښار ونیو، او د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف د 2015 کال په مارچ میاشت کې د یمن د حکومت په پلوي پوځي مبارزه پیل کړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله په یمن کې روانې جګړې د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بشري بحران راوستلی دی. په دغه هیواد کې په میلیونونو وګړي د خوړو او روغتیایي خدماتو له کموالي کړیږي. د یمن په جګړه کې تر اوسه د پوځیانو او ملکیانو په ګډون تر 1,500 زیات کسان وژل سوي دي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنگونه د پزړه پوري خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له مخ کې په موکړې د خبرونو لنډیسته. د کابل ښار په پولیسو وخته او ستاره کاریز سیمو کې پرون پر دو ټونس ډوله موټرو د مقناطیسي ماینونو چاودنې وشوې چې درې کسان پکې ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په زابل کې د توري په نوم د یو بند د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي دا بند د سیلابونو د کنټرول، د کرنیزو ځمکو د خړوبولو، خلکو ته د کار موندنو او تر ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د پیاوړتیا په موخه جوړیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې 3 اووره سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. کرکټ بورډ وایي چې لومړۍ 20 اووره مسابقه به د چهارشنبې په ورځ وشي. په میانمار کې پرون پر مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو په ډزو لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې 12 مظاهره چیان او یو پولیس شامل دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د سوریې کورنۍ جګړه د اوسني عصر تر ټولو ناوړه بشری بحران بللی. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د اونیزه دعا پر مهال وویل د دوه کورنۍ جګړې د 10 کلونو پوره کېدل باید ټول وهڅوي چې د یو ځورېدلي ملت لپاره هیله وکړي. اوس هم د ژوند رنګونه
او حسین محمد
دغه گردش خر کی تاسو د سیش دکان لري
د مصالح
ام دغه مصالح لګرته تشریک څنګه جوړیږي څو ډول دی او خلک اخلي انا
ولا خلک اخلي لا مخدش هکې کی چې کورا چې دغه نور د جایپل دی د دنیا دغه دالچینی ده دا لاوند دی موټه لا شي ده دا تور مسجد جره دغه تور جره ده د نور شان د مصالح هغه جکی دی دا دنیا د دا مسکی مثالی دا جکی می کورا چو هتی خلکو ته جوړو خپل مثال ورته جو خلک راځي ډیر شوق سره اخلي ی دیګی مثال ورته جوړو دی تلکای مثال ورته جوړو دی کبابم جوړو دی پکوروم جوړو دی چاټم جوړو دی سوپم جوړو هر خل مثال جوړو الحمدلله خدای مهربان دی خلک راځي اخلي
کومه وړه خرڅیږي
ولاره مثال ډیره خرچی وه سلام مثال ډیره خرچی تلکاری مثال ډیره خرچی وه چې خلک کورو ته وړي کنه ادانور خو بازار ته صرف هوټل موټل ته لګ لګړي ادانور مثال چې د کورو ته خلک ډیر وړي کورو ول مثال ډیره
جنا ته ول موږ خپل جوړو دغه اندل ته جوړیږي هم د ګردیس
خو دا موږ تیار لګ لګ راو کنه بیا ته نور دا شان په ماشینو مې دکو اته بیا وراچو وه چې کېم کېږي چې خوند کېږي چې کورما خوند سره کېږي د سالن خوند سره کېږي د ورځو خوند سره کېږي چې هر شي خوند وای کنه په خوند باندې کېږي کنه اوس واخه به زیخ وکړي واخه په دې خوشاله کېږي خوند ذاتيږي مایب چې کېږي خو دغه شان مصاله باندې کېږي پکوړې چې کېږي دغه کباب خو کباب ده مصاله باندې کېږي چې خوند راځي چې کار واچي یو بل خوند نور جات شي
که څنګه د کور مصرف دې مشر پر کېږي خدای
ولا الحمدلله خدای مې رب دې دې الله رحمت الحمدلله او دا درې کال کېږي چې پاکستان راغلی الحمدلله خو گزارم په جوړې ده
بچیان مزدکړی کوي نه کوي
او الحمدلله بچیان مزدک کوي یو بچای می هغه خیاطه خیاطی کوي تا بل جماس دا اغم کوي دا سبق هم یای ماسم دکان کې ماس پخمنه باد راشي دوه والا بچیان وی اغم دک کوي الحمدلله دوه باندې خدا کول ان شاء الله تر دک مکه کار مکو ولې چې
دک ډیر مننه کوي
خدای دې خوشاله کړي خیر دې تاړي را مننه الله دې خوشاله لره خدای دې برکت تر باندې کړي خدای دې رحم وکړي موږ وطن کې دې خدای سول راوړي موږ ډیر دارمان دې خدای سول راوړي خدای موږ ته خپل وطن بیا جوړ کړي او موږ بیا خپل خو درې دې ته خپل خو درې دلته چې خدای وطن دې جوړ کړي
مننه کوي
خیر شي